السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 3:00 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره افتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په اول خبرونه له اسرار لمنو
کلمبه د مهم خبرونو سره کی په جلال آباد کې د تذکرو پر یو مرکز ځانمرګي برید کې لس کسا جوبلی. د مسندبړ ولی وزیر وکیل وایي چې په خړک مرپیخه کې د دوانو ضمانت منظور شوی. او نن په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس پیل شو. اوس خبرونو تفصیل په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د تذکرو پر یو مرکز ځانمرګي برید شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویلي د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو سرتیري په ګډون لس ټپیانو روغتون ته وربل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه دغه برید شوی. عیني شاهدان وایي چې بریدګر د تذکرو د ویش دفتر ته نوتی او د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د ننګرهار والي ویاند توله خوګیاڼي وایي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي چې د دفتر کارکوونکي وژغوري او بریدګر له منځه یوسي. د مسندبړ ولی وزیر وکیل وایي چې په خړک مرپیخه کې د دې دواړو ضمانت منظور شوی. سنگین خان وایي چې لا هم تفصیلي پریکړه نه ده راغلي خو په ضمانت کې ځینې شرطونه لګول شوي. نو لا هم معلومه نه ده چې د وړ اولی بنن خوشي شي او که نه.
نور کیسونو کې گرفتار نه کی نو های کورٹ کو ضمانت ورکو اس ڈیٹیل آرڈر ته انتظار کو سو کنڈیشن خبره پکې کیږي چې سو کنڈیشن یې په بیل کې لګولې دي. بس د دې نه مخکې خو پکار ده چې فلفور د رهایي وشي. په پته لګي چې حکومت نور سو کیسونو کې گرفتار اول غواړي نو خو په بیل یو خبرې دې کیس کې د خلک مر واقعي دې کیس کې دې ضمانت ورکو.
نن د پېښور های کورټ په بونو څنګه کې د موسن دوړ ولی وزیر د خوشی کولو لپاره د ضمانت د خواص اوریدنه وشوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د مای په 28مه نیټه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د 240 غړي وژل شول او تر 30 زیات جوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د دوړ وزیر په مشرۍ مظاهره چانو د دوی پر یو پوسټه برید کړی وو چې پکې د 15 تنه جوبل شوي وو. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یوه برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیست غونډه کې دا خبرې وکړي. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسؤلین چې دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې به د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیاسي مشران ورغلي. په دغه کانفرنس کې یو شمېر پخواني اوسني افغان چارواکو هم ګډون کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د څلور ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته کوي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د تورخم دوره وکړه او هلته یې د انتظاماتو جاج واخیست. نوموړي پر دې مهال وویل چې په دې ګام سره به د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. تورخم دروازه د سپتمبر په دویمه د څلور ساعتونو لپاره په ازمختي توګه پرانیستل شوې وه. چارواکي وایي چې د رسمي پرانیستې پر مهال به نن د خیبر درې پر لویه لاره افغانستان ته د ملوونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ د ماښام تر شپږو بجو بند وي او تورخم بازار به هم تړل شوی وي. په ډېر اسمل خان کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي. د مشر ډو خبریال وایي دغه پیښه چې پرون په دریزنده کې رامنځته شوې وژل شوي کسان د افغانستان کوچیان دي. د ډېر اسمل خان مرستیال کمیشنر عمر خان د پیښې د ځای دوره وکړه او د ملبیل لرې کولو لپاره یې انتظامات برابر کړل. سړک یې خالي کړ او مړي یې خپلو سیمو ته ولېږدول. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ویلي دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د روانې کاروایي پر مهال باید د ریاست د قانونو سرلوړي تر پښو لاندې نه کړي. کمیشن پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خړک مر پیښې د پلټنو لپاره د بې طرفه عدالتي کمیشن جوړ کړ شي چې دا ډول د پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. راپور وایي پوځ د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکه طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا ډول د خړک مر په څېر پیښې بیا رامنځته نه شي. راپور زیاتوي چې له یادې پیښې وروسته د نیول شو کسانو کیسونو ته په دقیقه توګه بیا کتنه وشي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو پښتون ژغورني غورځنګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو موقتی او پنځو دایمي غړو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت دوام د یو بل کال لپاره تمدید کړ. پرون د امنیت شورا لخوا په دې اړه د پریکړې لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د 2000 کال د ستمبر تر 12 نیټې کار کولی شي. چین چې تر دې مخکې یې په دې اړه د امنیت شورا له پریکړې لیک سره مخالفت کړی و، د جرمني او انډونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې یې خپل مخالفت پریښود او پرون یې د پریکړې لیک ته مثبت رای ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل چې د دې هیواد د یوې لارې یوې کړې د $1 trillion ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. امریکا له دې وړاندیز سره موافقه نه وه چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وځنډېدل. او د امریکا پرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې امریکایي پوځ د خپلو ائتلافیانو د ګټو خوندي کولو دفاع ته چمتو دی. پرون په واشنگټن کې د هریټیج فاونډیشن په نوم یوې څیړنیزې ادارې کې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عرب ته پر لاره دی چې د تېرې شنبې په ورځ دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو پر ځواب بحث وکړي. مایک پینس ویل چې امریکا هغو شواهدو ته کتنه کوي چې ښایي ایران یې تر شا لاس لري. دا اتر دی مهال مشال خبرونه او وسم د موسم حالو کرنسی بای احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ 13 پیسې او 193 روپۍ 13 پیسې، یو ایرو 122 روپۍ 10 پیسې او 122 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 13 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 298 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپیه خسته کیږي او 208 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ویش په مرکز ځانمرګي برید شوې ده، معلومات ترکو. په قومي اسمبلی کې له پیښوره د تحریک انصاف یو استازي د حکومت پر اقتصادي پالیسیو نیوکې کړي او د ګرانې پاړې سپیناوي غوښتې. یو اقتصاد پوه وایي د مومند اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ډیم د کار لپاره د ځایي اوسیدونکو د خستو ژمنه دې پوره کړي.
زما لپاره دا شرایط دي چې زه ورشم، چې زه ته ویم چې صاحب زه مزدوري کوم، ما ته وایي لاشه مال ویریفیکیشن راوړه.
یو جوړ چپلې خم زړې کړو، سم د نوې چپلې نورې واغسته. راشه کار نن ملاوي، سبا ملاوي.
د خیبر د تیرا میدان استادانو له خپل کار نه بایکاټ کړي. د مشال تر لاندې د بحث پروګرام هم په ژوندۍ بڼه لرو، را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ویش په مرکز یو ځانمرګي برید شوې دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد نه تپوس کوو چې هغوی څه معلومات لري. ستړي مشي درته وایو.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، دغه برید نن ماسپښین یوه نیمه بجه د برېښنایي تذکرو په مرکز شوی. لومبه یو ځانمرګي بریدګر ځان ته 14 ورکړي، بیا نامعلومه شمیر بریدګر ودانې ته ننوتلي دي او هلته ډزې پیل کړي. تازه خبر دا دی چې د ولایت د رسنیو دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو 12 تنه کارکوونکي د دغه دفتر کارکوونکي په صحیح سلامت توګه ویستلي دي.
نو سه معلومات شته چې هغه ټایم هغه مهال چې دغه بریت اوشو او بیا تاسو وی چې اوس هم مقاومت روان دی او ډزې روانې دي، نو څومره کارکوونکي په دغه دفتر کې موجود وو؟
نو په دغه کارکوونکي خو د دفتر کې خو د کارکوونکو شمیر نه دی معلوم، خو دولس کسانې صحیح سلامت ایستلي دي. البته په دغه لومړی ځل چې دا چاودنه شوې ده، ځانمرګی شوی دی، دغه وخت کې روغتون ته نه تنه ورول شوي زخمیان، چې په دې کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
د مرګ ژوبلې شمېر تاسو سره دا وخت نه کسان دي چې زخمیان دي او هغه هسپتال ته وړل شوي دي؟
بالکل بالکل، نور جزئیات لا نه دي روښانه شوي چې مثلا څومره بریدګر ورننوتي یا دننه په حویلۍ کې څو تنه وژل شوي دي او یا څو تنه زخمیان.
او ذمواري خو یې چې الله نه ده په غاړه اخیستی. عباس محمد عابد کو دا راته وایي ډیره مننه چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو د جلال آباد نه راسره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد وو چې هغه ته د برېښنایي تذکرو د ویش په مرکز ځانمرګي برید پاړې راته حال راکو. یو بل خبر ته ځو، د خیبر انتظامی چارواکي وایي نن به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې سیمې د دورې پر مهال د تورخم دروازې د څلیرویشت ساعته خلاصولو منصوبې رسمي پرانیسته وکړي. دا چې د دې پروژې پرانستې لپاره څه ډول انتظامات شوي او په تورخم کې سوداګر او ځایي ولس په دې اړه څه وایي، دا به د فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
تیر ماښام د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د یو شمیر سرکاري محکمو افسرانو په شمول د تورخم دوره وکړه او د انتظاماتو جاج واخیست او نوموړي وویل چې دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. د وزیر اعظم د دورې لپاره د سیکیورټي سخت انتظامات شوي دي او د پیښور د پولیسو دستې هم تورخم ته رسیدلي او ورسره اف سي خاصدار او لیوي ځواک هم مارل شوی دی. چارواکی وای نن به د خیبر درې په لوی لار افغانستان ته مال وړونکو گاډو او پیاده خلکو تګ راتګ تر ماښام شپږو بجو پورې بند وي او تورخم بازار به هم تړل شوی وي او یوازې یو څو ډک گاډي به د دغې منصوبې د پرانستې د مراسمو لپاره افغانستان ته اړولی شي، چې په دې کې به افغان لوړپوړي چارواکي هم موجود وي او د تورخم ترمینل پراخه کولو منصوبې پرانسته به هم کیږي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ شاه رحمان شینواره دغه منصوبې په اړه مشال ریډیو ته وایي:
خالي ټرکونه چې هغه په سونو په زرونو په تعداد کې ولاړو، نو هغه فائده شته، ځکه چې دا 24 غنټې کولاو دي، نو هغه نه چیرې په درزونو گاډي روزانه راوړي واپس په اسانه راځي. او دویمه فائده یې دا ده چې کچرته یو سبزی والا یا فرش فروټ وغواړي، نو دا شپې شپې کلیر شي او سبي وختي شپږو اوو بجو پټې باندې هغه د جلال آباد او د افغانستان مختلفو منډیو ته پټې باندې رسیدي شي. بیمار به مخکې راغی، هغه به خپل ټیم وو بچونه یا نه بچونه وغینه بعد باندې شروعات لای، نو وستر دا خطر او اتا د بیمارانو لپاره ځان له چوکۍ تیار شو او د تجارو خلکو لپاره بیل چوکۍ تیار شو.
د خیبر د لوړګي او سیدونکو ته اوله پرې دی وای د سر بد دوی ترانسپورټرانو ته سہولت تر لاسه شي.
د ریورونو شي د پښګو کې به مخکې پروته او اوس په لو کورول خپل بچو له روشي او سهار بیا وې کوشي ګوډایم راوړی په کور دی چې دا کوم کورې وګړو چې د مستقیل شي.
چرواکی وای د کاستر امیګریشن اف ای ای او د سنور محکمو عملی چمتو کړل شوی او د نن نه به شپه ورځ د تورخم دروازه په رسمي توګه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصوي. په تورخم کې په صفري نقطه باندې د صحت یو وړوکی مرکز هم پرانستل شوی چې افغانستان نه کوم ناروغان راوړل کیږي، د غوی ابتدایي درملنه به پکې کیږي او له دې ځای به بیا پیښور ته استولای شي. هلته په تورخم کې د شپې لپاره د لویو لایټونو بندوبست شوی او د کسٹم او امیګریشن عمل هم زیاته کړل شوی او په دوه شفټونو کې به کار کا. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پرون ویلي له پښتون ژغورنې غورسنګ سره د چلن په وخت ریاست باید د قانون احترام وکړي. د سازمان د حقیقت موندنې په خپل یو تازه رپورټ کې زیاته کړې، حکومت له پی ټی ایم سره د لادرکه کسانو موندلو او د پخوانی فاټا له ماینونو د پاکولو کړې ژمنې نه پوره کوي. د سازمان رپورټ هم دا رازوای د پی ټی ایم پر ضد د ریاستي جبر له کبله دا غورسنګ د پخوا په شان توانایي نه لري، اندا چې ځینې خلک یې په ښکاره له ملاتړ کولو هم یریږي. اسرار المومن تفصیل لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سه شنبه په ورځ په خپل حقیقت موندنې راپور کې ویلي دي د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ پر ضد د رواني کاروایي پر وخت باید ریاست د قانون د حکمرانۍ بالادستی وساتي. په راپور کې راغلي چې د خلک مر پیښې د تحقیقاتو لپاره دی باید بې طرفه عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې دا رنګ د دې پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. راپور وایي پوځ دې د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکو طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا رنګ د خلک مر په څیر پیښې بیا رامنځته نه شي. راپور وایي د یادې پیښې وروسته د نیول شوو کسانو کیسونو ته دې په دقیقه توګه بیا کتنه وشي. د سپتمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز د دې راپور هرکلی وکړ، خو وایي باید په راپور کې د پی ټی ایم د هغو غړو ذکر هم شوی وي چې د خلک مر پیښې مخکې نیول شوي دي.
او د خلک مر چې کوم کیس شوی دا غي نو وړاندې هم په خلکو باندې کیسونه لکه د کې د سایبر کرایم کیسز دي چې هغه د خلک مر نمخ کې دغه شی ولکای کومګه علمدیب ملګری دغه ضمانت خو شو خو کیس دا دي چې دا د سپریم کورټ نه ضمانت شوی دی، خو د پېښانې برواني مطلب دا کیس نه ختمیږي، لا فلال برواني. نو دا داسې ده چې د خلک مر پورې محدود سیزونه نه دي. ما ذکر د خبرې ذکر وکړو چې دین وړاندې هم کیسونه دي، دین پس هم دي، چې دا ټول ته وکتل شي.
د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د وزیرستان منتخب پارلماني استازو علي وزیر او محسن دول ته دی په پارلماني غونډو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. د پارلمان دا دواړه غړي چې د پی ټی ایم مخکخان اهم دي د مای پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خلکمر کې د ډزو تر هغې پیښې وروسته نیول شوي چې پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ یې پړه پر یو بل اچوي. پر هغه ورځ د پوځ له وینا سره سم پر سرتیرو تر بدو وروسته په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي او لس ټپیان وو، خو غورځنګ وایي د سرتیرو په ډزو کې څوارلس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې پر ریاست غږ کړی چې د بشري حقوقو پښتنې فعالې ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ روانه ځورونه او ویرول دې بند کړل شي. د پی ټی ایم د غړي ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل د راپور هرکلی کړی او وایي د استخباراتي ادارو چارواکي یې ډېر زیات تنګوي. نوموړي د سه شنبه په ورځ ناوخته مشال ډوته وویل دا یادونه دا ګلالۍ اسماعیل چې دا وخت لا درکه ده خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شوي او د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې دي چې کله نوموړی د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي، خو ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې دغه تورونه رد کړي دي. مشال ډو هڅه وکړه چې د بشري حقوقو د کمیشن پر دې راپور د خبر پښتونخوا او وفاقي حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر پرسیا پټک د ستمبر په 18مه مشال ډو ته ویل چې د کمیشن راپور سم دی او د حقایقو پر بنیاد جوړ کړل شوی، خو په خبره یې چې ښکارینه حکومت به په دې راپور عمل درآمد وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
لا په خبره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اقامي اسمبلی غړي نور عالم له حکومت غوښتنه کړې چې د خزانې د چارو سلاحکار دي ورته سپیناوی ورکړي چې ولې ګراني دومره سیوا کړې. د نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي چې په دې وروستو کې د شماریاتو ادارې جاري شوي رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې ګراني د اګست په میاشت کې 10.5% شوي. بل پلو د خزانې پخواني وزیر اسد عمر ویلي پاکستان ته ورغلي د نړیوال مالیاتي صندوق ډلې د هیواد په اقتصاد باندې د تسلۍ څرګندونه. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
دنه هی پروس د کمی اسمبلی په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نور عالم خان د حکومت په اقتصادي پالیسیو انتقاد وکړ او غوښتنه وکړ د خزانه وزیر دی د ایم ایف سره په شوی لوزنامو پارلیمان په اعتماد کې واخلي او سپیناوی دی وکړي چې ولې ورس پورس ګرانی سیوا کوي. د نوموړي په خبره د خزانه سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د کام پیسې ضایع کوي، باید چې سپیکر یې راوغواړي او دوی ته ووایي چې ولې د خوراکي توکیو په ګډون د سرو په نرخونو کې یې اضافه کړې.
بجلی مہنگی کر دی گئی دی وی دلته بجلی ګرانه شوی مونږ ته وضاحت نه راکول کیږي چې ولې یې ګرانه وی. زه د تیلو معامله بین الاقوامي معامله ده، هلته نرخونه سیوا شو مونږ یې منو، خو کم ناکم د یوریا سره خو دې مونږ ته وویل شي چې د سرې بوجۍ تاسو ولې ګرانه وی، ګیس ولې ګرانه وی، د ډوډۍ نرخونه ولې سیوا کوئ. نو څوک چې 12,000 یا 14,000 روپۍ تنخواه اخلي هغه به څه کوي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل که د حکومت اقتصادي پالیسۍ هم دغه شان روانې پاتې شوې نو په ګرانۍ کې به نور اضافه وشي.
تاسو خیال وکړئ حکومت چې دی نو هغه یو ډېر غټ ټارګېټ خپل ځان ته خو دی، 5,500 بلیون د ریونیو ټارګېټ یې خو دی. د هغې سره حکومت چې دی نو ټیکس ریټ او ټیکس نیټ د سیوا کولو لپاره هغې هلې ځلې کوي. نو ښکاره خبره ده کله چې ټیکس هم سیوا شي د روپۍ قدر کم شوی دی، خو کم چې د بهر نه شیزونه راځي د هغې طرف سیوا کېږي.
بل پلو د خزانې پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر یو بیان کې ویلي چې دا اوس د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF پاکستان ته راغلې ډلې د خپل پروګرام لړکې د پاکستان حکومت لخوا په عمل درآمد د اطمینان څرګندونه کړې او ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد سمړخته روان دي. له دې وړاندې هم د خزانې د سلاکار په ګډون نورو حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې دا ګرانی ارزي ده او د پاکستان اقتصاد خاړخته روان دي او ډېر زر به په ګرانی کابو وموندل شي. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بې پولي خبریالانو سازمان په پنجاب کې د وژل شوي خبریال وسیم بیک د وژنې پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره زر تر زره یو قانون جوړ کړي. وسیم بیک د اګست په 13 لاغې وروسته ووژل شو چې نوموړي د یو جرایم پیشه ډلې د فعالیتونو په اړه رپورټونه جوړ کړل. تفصیل د انیسی اجمل نورو.
د بې پولو خبریالانو سازمان په پنجاب کې د چینل 290 خبریال مرزا وسیم بیگ د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د آر ایس ایف په خبره وسیم بیگ د بتخورو د یوې ډلې په اړه رپورټونه جوړ کړي وو چې لاغرسته نوموړی د اګست پر 13 له اسلام آباده 140 کیلومتره لرې په سرای عالمگیر کې د خپل کور بهر وشل شو. د پولیسو یو مشر رپورټرز وداؤټ بارډرز ته ویلي چې بیگ د یوې جرایم پیشه ډلې په اړه ګڼ رپورټونه جوړ کړي وو چې له وجې هغې وژو وتښتېدل. د بیگ خسی صفیه وسیم هم ویلی چې خاوند ته د مرګ دړکې ورکول کېدی او له دې قبله یو خوندي ځای ته کډه شوی وو. د ایشیا لپاره د ریسف یو مشر ډینیل بسټرډ ویلی د پنجاب له وزیر اعلی غوښتنه کوي چې د وسیم بیگ د وژنې د پلټنو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان له وفاقي حکومت او پارلیمان هم دا غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره او د بخښنې پر ضد د قانون په جوړولو کې نور وخت ضایع نه کړي چې دا شان په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخنیوي وشي. د بې پولو خبریالانو سازمان لیکي په پنجاب کې یو بل خبریال ظفر عباس هم لا درکه شوی وو چې څلور ورځې وروسته یې د ستمبر په 11 مړې په یو کوی کې وموندل شو. د نوموړي د مړینې په اړه پلټنې د سند ښکار دي. سږ کال په پنجاب کې نور درې خبریالان هم د خپل کار له وجې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مومندو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې پر مومندو ډیم د کار لپاره د ځایي مزدورانو کارکونکي واخلي. نن په مونډا هډورکس شوکدر کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال د سیمې مشرانو او ځایي اوسیدونکو وویل چې حکومت ورسره وعده کړې وه په نوکرو به ځایي خلک اخلي خو داسې یې ونه کړ. له سیمې نه منتخب د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نثار مومند وایي له ډیم سره تړلې د ولس ستونزې به د چارواکو تر غوږو ورسوي. شانواز ترکزی معلومات لري.
نن په مونډا هډورس چوقدر کې مومند ډیم ته په وتري لار کې د مومند ټول قومونه راغونډ شي چې په دې سیمه د مشرانو سره سره سیاسي ډلو هم ګډون کړي. مکیس خان د سفری عثمان خیر ملا ګوره دي او هغه وای چې څو واره په مومند ډیم کې د څوکیداری لپاره درخواستونه ورکړل خو لای هم ورته د څوکیداری نوکری نه دا ورکړي.
زما لپاره دا شرایط دي چې زه ورشم چې زه ته ویم چې سیب زه مزدوري کوم، ما ته وای لاشه مال ویریفیکیشن راوړه. زه لاشم دوه ورځې درې ورځې په ویریفیکیشن پسې ګرځم. زما په یو ویریفیکیشن باندې 500 روپۍ لګي سیب، 500 روپۍ دیالي ملاويږي، په 500 روپۍ کې سیب زما خرچ خوراک خپل کور دی.
د مومندو ډیم پرانسته سږ کال د مای په میاشت کې شوی و چې ویل شوی دا بند به 800 میګاواټه بجلی تولیدوي او په دې به خرچ 309 ارب روپۍ راځي. ولې د ډیم د اوبو لاندې راتلونکې ځمکه 8,600 اکړه ده خو دا ډیم به 15,000 اکړه ځمکه مخړوبوي او دا هم ویل شوی چې په دې کې به مزدوران او نور کارکوونکي د مومندو نه ځایي خلک اخیستل کېږي. عثمان خان د شهید بانډي وسیدون کړي او هغه د ډیم د مزدورین تمقته شوی دا
یو جوړ چپلې خمزړی کړو سم د نوې چپړې نو ری واغستا راشه کار نن میلادي کې سبا میلادي کې سپایان یو کې هغه مو کړل 15 تاریخ راته خو لا غم تیر شلو وز دغه رازو او زو وز د احتجاج پولیسارو ما کدا ونه شین د بزم اسلام آباد ته پیندې ته مزدورې لا
نثار مومند سیمه نوې انتخاب شوی د صوبې سیملې غړي دی او هغه وای چې د ډیم سره تړلې ټولي مسلې به چارواکو سره شریکوي ولینن هغه د احتجاجانو سره ناشته او دی وای د احتجاج کوونکو ټولي غوښتنه جایز دي
منګ د دشګردي جنگ وهلی وو دا منګ چې کوم ځای کې ولاړی وو دلته منګ د پاکستان د بقا د پاره منګ دغه تکلیفونه برداشت کړي منګ دلته چې دی خپل ویلې توې کړی دي نو لہذا منګ سره دیم د باشادي امیر پشان او سلوک کړی شي او زمنګ د سمکو قیمت دی هم هغه مقرر کړی شي
د محمود ډیم نه متاثر کیدون کزمکو کې د باجوړ څو شپک سو اکړه د ملکان څو 1500 اکړه ولې نور زمکه د محمود د عثمان خیلو عیسا خیلو او د بران خیلو قانونو دي او دوی وای چې حکومت تی ور سره هغه خبري ومني چې د دوی سره د وادو په شکل کې کړی وي شانواز ترکزی مشاد ریډیو پیښور
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان ګڼ شمېر استادانو په شخصي سکولونو کې ماشومانو ته له سبق خودلو انکار کړی دوی وایي سیمې ته د کډوالو د ستنېدو په وخت ورسره حکومت وعده کړې وه چې تنخواګانې او پخینو کرې به ورکوي خو په خبره چې حکومت له خپلو وعدو په شا شوې دی او ځکه نو دوی د احتجاج په توګه سکولونو ته د نه تګ پرېکړه کړې په خیبر کې د تعلیم محکمې او چارواکي وایي د سکولونو لپاره د استادانو برتیانې به د صوبایي حکومت د نوې پالیسۍ په رڼا کې کوي فرهاد چینواری رپورټ لري
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان د شخصي سکولونو استادان وای د کډوالو ستنېدو سره سم دوی د حکومتي چارواکو په وینا هلته خواوشا وشت سکولونه فعال کړل چې نزدې 2000 ماشومان پکې زده کړې کوي او سر د پاسه 200 استادان پکې خپلې ډیوټۍ تر سره کوي دوی وای لنډې مودې لپاره سلګډي تنخواه ورکړل شو خو د تیرو شپږ میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې شوې او دوی ته د مستقل استادانو حیثیت هم ورنکړل شو د تیرا میدان د استادانو د اتحادیې یو مشر فضل ربی پردای مشال ریډیو توای
نیمونګ را فسادات نه بعد مونږ د پولیټیکلې په غږ باندې روغلو نو تل از میاش د مونږ د خدمت جاری وشو تل په دا تما او په دا واده باندې دا ادارې بیا فعال کړې او دا 12000 فکر لا تقریبا چې مونږ ورسولې پګ و تنخواګانې اغستې وې شپږ تنخواګانې جی دلته لوکل چې کما د ګورنمنت کم سکولونه دا غشي وې مونږ په دا تما په دا واده باندې کړې چې په دا کې به تاسو ایڈجسټ کوو په دا کې به پرمننت کوو تاسو مونږ سکولونه نه بند او
د تیرا میدان یو بل استاد فضل باچا اپریدی وای
مجبور شو چې خپلو بچونه دا په زور فیس مونږ نور نشو اغېسته مونږ ته یو پرمننت جاب راکې واده را سره کړو کاغم نه کې نو کم از کم درې 12000 سټوډنټ د والد سره په عزت دا ویل شم چې زه حکومت نه په ایمرجنسي کې وځم ته کوم یا هغه تعلیمي ایمرجنسي غواړم او خپل بچی ته فری تعلیم ورکول غواړم
د خیبر د تعلیم محکمې ضلعي افسر جدون خان وزیر وای اوس فاټا ختمه شوی او دې سره هغه وظیفې هم ختم شوې
ویلو موږ کوم ماشومانو ته سکالرشپ ورکاو سکالرشپ کې به دوی ته پیسې ملوي دي موږ داسې دی چې کیپي کومه پالیسي ده هغه پالیسي زمونږ ده نه کیپي پالیسي کومه موږ راځي
د خیبر د تیرا میدان خلک وای باید هلته د تعلیم د پریوتې شرح د لوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو خبرونه تاسو په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم تعقیبولی شئ. د مازیګر سلونی مې بجې کېدونکو دی لن خبرونه له اسرار عالم مننه.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د تذکیرو پر یو مرکز ځانمرګي برید شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویلي د برید له سیمې د یو ماشوم او یوې ښځې او یو سرتېري په ګډون لس ټپیان روغتون ته ورول شوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه دغه برید شوی. یعنی شاهدان وایي چې بریدګر د تذکیرو د ویش دفتر ته نوتی او د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. د ولایت د رسنیو دفتر وایي د دفتر کارکوونکي یې ژغورلي. د برید ذمواري تر دې دمه چاره ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څلورو ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیست وکړه. نن په تورخم کې پرانیست دستوري ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې په دې ګام سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. د موسن د وړ ولی وزیر وکیل وایي چې په خلک مرپیخه کې د دې دواړو ضمانت منظور شوی. سنگین خان وایي چې لا هم تفصیلي پریکړه نه درغلي خو په ضمانت کې ځینې شرطونه ایښودل شوي. نو لا هم نه د معلومه چې د وړ اولی بند خوشي شي او کنه. نن د پېښور هایکورټ په بنو څنګه کې د موسن اولی د خوشي کولو لپاره د ضمانت د خواست اورېدنه وشوه. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیست غونډه کې دا خبرې وکړې. کابل کې د امن د روزنه کانفرنس نن پیل شو. او د پاکستان د بشر حقوقو کمیسیون ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د رواني کاروایي پر مهال باید ریاست د قانونو سرلوړي تر پښو لاندې نه کړي. کمیسیون په همدغه حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خلکو مرپی کې د پلټن لپاره دې بېطرفه عدالتي کمیشن جوړ شي. او د امریکا د منصور وزیر مایک پومپیو پر افغانستان کې طالبانو هغه دوه بریدونه غندلي چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژړل لسګونه نورې جوړ کړل. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د بریدونو په کولو سره طالبان د افغانستان د ولس او ادارو په وړاندې خپله شرمناکه بې پروايي ښایي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام تاسو ته عبدالحی کاکړ نیغ په نیغ وړاندې کوي. را سره اوسه د مشال ترانه لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مومنې. په کابل کې افغان امن کانفرنس نن یعنی د چهارشنبه په ورځ پیل شو. کانفرنس افغان ملي غورځنګ جوړ کړی چې د پاکستان لغړې په کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزي په ګډون یو شمېر فعالان ګډون کوي. د لومړي ورځې ناستې مشري اسفندیار ولی خان ته سپارل شوې. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې اترې ختمې شوي او په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي. په دغه حالاتو کې د سولې کانفرنس څه ارزښت لري؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تورانا لاندې بحث کې په سواد کې لیکوال طالبمند خان او په کابل کې د سیاسي چارو په خوشحال خلیل سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې دواړه میلمانه طالبمند خان او خوشحال خلیل سره سره دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وای.
مننه کاکړ صاحب، تاسو بل میلماته ستړي مشه وایم. خوشاله اوسئ.
خوشاله اوسئ. او طالبمند خان صاحب، تاسو ته سلامونه وایم او هرکلی وایم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه.
ښه، خوشحال خلیل صاحب، کاول تاسو اجازه راکړئ زه به طالبمند خان ته ورسم، به تاسو ته راسم. سمه ده.
من
خوشحاله اوسې. طالبمند خان، تاسو بهرحال کابل کې د افغان امن کانفرنس جوړیږي. د پاکستان طرف نم عوام نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزي او نورم ډیر خلک تللي دي. ستاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې چې طالبان او امریکا ترمنځ دا خبرې اترې ختمې شوي، په افغانستان کې حملې زیاتې شوي، په داسې حالاتو کې د سولې دا کانفرنس یو څه اهمیت لري هم کنه؟
کاکر صاحب، د سولی هر عمل چې هغه افغانان پخپله کوي، افغانانو د طرفه وي، د افغانانو په منځ کې هغه چې هغه سولی ته وده ورکوي او هغه موږ د هغې نه څه نه څه توقع لرلی شو، هیله لرلی شو چې هغه د سولی په درکې به سودمند ثابتېدای شي. ما ته بختل ځانی اوس دا اندازه نشته ما خوستانه واورید دغه خبرونه داو چې مشرت دې محمود خان اغا نه دی تللې که ستاسو سره خبرې دي اره کنه نن تللې نو اغا بل خبره ده خو نه زما ما خو دې څونه ورزلې نو چې اغا نه دی تللې اوس سوه چې کې دي شي دویم یو دا ده چې دا د دې متعلقه معلومات لږ کم دي چې دا کانفرنس دی یا د سولې د امن کانفرنس پیس کانفرنس دا چاره بللې ده د افغان د دولت تر طرفه ده او کله د چاره طرفه ده د افغان د دولت په کې څونه رول ده دا خبرې لږ پوره واضح نه دي خصوصا دلته کې یا زما په علم کې نشته خدا لږ واضح نه دي خو نه بهرحال زه خدا وایم زما نظر دا ده چې د سولې هر خبرې اغه افغانانی کوي پښتونایي کوي یا افغان خلک د نننه پخپلو کې کوي اغه زه غټوري بولم او هیلته هم نرم مکه کې کوم خبره تاسو کړه د طالب او د امریکای په مکه کې کوم سوري عمل روانو زما په خیال باندې کې په دې کې خو ټیک دی چې د طالب نوم افغان به هر څه به خو هغه زه پخپل پراکسی ګڼم د یو پراکسی او د یو بهراني قوت په منځ کې د سولې عمل او ځکه ناکام شو هر هغه عمل به ناکام کیږي چې په دې کې افغانان نه وي افغانانو دولتي ادارې پکې نه وي دا هغو کم چې ټاکلي شوي خلک دی هغه پکې نه وي ادارې پکې نه وي د افغان ولس پکې نه وي
طالبان خان ډیر مننه خوشحال خلیل صاحب بهرال لکه څنګه طالبان خان وای د محمود خان څخه پاړه باندې خبرال زدو نکس دغه دی معلومات تی بهرال وسم لکه څنګه دی وای خو البته کدی په مجموع کې دی تر سوچي لکه طالبان خان وای چې معلومات ډیر کم دي د افغان ملي غورځنګ چې دا کانفرنس جوړ کړی دی معلومات هم ډیر کم ور کړی دي او کور کړی دي هغه ډیر په فرلی نه دي چې سم خلکو پور ورسې البته خوالته دی ستاسو په خیال باندې کدی تر سو چې تاسو ته دا ارزښت لري ځکه چې طالبان خان وای چې دا ارزښت لري دا کانفرنس کاغه د سولې په نومي
مننه کاکر صاحب د سولې په نوم باندې چې یار غونډه کیږي یار کانفرنس کیږي غلطه سیاست مداران او نور خلک ورزی برخه پکې اخلي ځکه د سولې یو ډیره مقدسه کلمه ده یو مقدس پاک سپیشل ټکی ده نو دې ته د ورتک نه هیڅ کوم ډډ نه کوي اکثره ورزی او ستاینه کوي خو حقیقت دا ده چې د سولې په نوم باندې دلته سلویش کال کیږي دغه چې غونډې کیږي پروګرامونه جوړیږي چې مهمنګ دې ټول ته امید نشته دې مسلې پورې خو سیاست مداران او د خلکو چې ورزي هغه په دې خاطر چې وخی چې موږ سولې ته ژمن یو خو عملا د دوی دا جنگ دومره لوی جنگ ده چې د دې خلکو سره په واک کې نه دي زه راځم مشخصا کابل کې چې دا کوم امن په نوم باندې کانفرنس جوړ شوی ده انټرنیشنل کانفرنس جوړ شوی ده اول خو دې دا انټرنیشنل دا نوم کچته رښتیام ز د معلومات نه لرم کدا انټرنیشنلی نو دا خو به لکه د دوو ملتونو ترمنځ راځي کنه نو دلته نور د پاکستان علاوه نور کوم ملکونو نه خلک راغلي او کدا هدف دی چې دې کې د پېښور پښتونخوا نه د عوامي نېشنل پارټي کسان راغلي نو دا خو بیا دا یو بیا یو بل تضاد ده چې اخوانم نېشنل پارټي والا تنا یوازې د نېشنل پارټي خلک راغلي دي او دلته هم یو بنسټ یا یو ورڅوک چې دا د غورځنګ په نوم باندې دي دا شی جوړ کړی ده نو دا دته دا د رنګ دا سید ښکاری لکه خپل چې نېشنل پارټي په کابل کې کوم کانفرنس جوړ کړی دوه خبر دا چې د دې کانفرنس په حواله باندې چې د افغانستان مخکې رور یا دا ونه وکړه چې د افغانستان د حکومت یا د خلکو لاس تک نه ستنه زه چې د افغانستان د حکومت له پالیسینو سره خبرم د افغانستان حکومت د سولې خبرې زندولې دي تر هغه پورې چې په افغانستان کې یو مشروع انتخابات وسی او د انتخاباتو نو وروسته دلته یو حکومت راځي او بیا دغه نه دلته یو کانفرنس جوړېده نو بیا د دې کانفرنس مشروعیت هم زیاتو خلک چې ورتلل نو هغه خلکو هم پکې په زغر د خپل نظر څرګندولای شوی
صحیح خوشحال زو هم که تاسو سره بیا لنډه خبر وي خو یې کوي کنه بیا به زبل سوال بیا کوم تاسو که څه چې دا خبره پوره کول وستاسو
ښه بل مسله دا ده چې اصل کیسه هم دا ده چې دغه کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي کابل کې چې عملا افغانستان کې انتخابات روان دي او ټول خلک په انتخاباتو کې بوخت دي د دې کانفرنس اثر
کمیږي خپل اوتومات کمیږي نو خلک ورته ټاکنو باندې مداغه دي مصروف دي او عمل حکومت اعلان کړی چې موږ د سولې خبرې او دا مسایل اوس ځنډولې دي تر دې پورې چې راتلونکي کې حکومت جوړ شي او هغه حکومت په یو ډیر لوی مشروعیت سره راشي او هغه بیا د امن خبرې مخ ته ویسي نو دې کې حکومت داخل نه ده نو بل مسله دا چې د حکومت پالیسی سره هم دا یو ډول ماته په مجموع کې د افغانستان د حکومت پالیسی سره هم دا په ټکر کې ښکاری هغه په دې چې دلته په دې کانفرنس کې دا په ډیره ټیټه سویه باندې ده نو په ډیره ټیټه سطحه باندې ده دې کې تبن ځینې سیاست مداران د کابل نه اشتراک وکړو خبرې وکړي دا صحیح ده په دغه سطحه کې یو ډیبیټ وسو یو 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 اگر اجازه نو باس اجازه نو کوم ګټه ستاسو نه کوم
سم ده خوشحال خلیل صاحب په بهرال راځم به هم تاسو ته خوله دي دغه براوزو دي کانفرنس زه خواسي د دې هم د دې کانفرنس په تناظر کې طالبان خان کدا سي کانفرنسونه او بهرال د دې پاړه باندې معلومات کم راغلی دی خبرال نور به بیا راته واضح سی ښکارا بسی خو کدا په دې پلمه باندې څنګه داسې کېدلای سي چې په افغانستان کې سوله راسي او بیا د پاکستان غاړې ته کوم پښتانه آباد دي ژوند کوي هغه پرام نه سي آرام سي لدی پرته داسې په کم بنیاد باندې کېدای سي چې ډېر پراخه داسې غونډه وسی چې هغه نړیوالو تم میسج ورکی پیغام ورکی منطقی تم ورکی او خپل افغانان داسې کی پر ځای د دې چې ډالو ټپلو په شکل کې کانفرنس کې داسې بل خاکه کېدلای سي بل ماډل کېدای سي
بالکل داسې کاکر سے بالکل کې دیشي درسو پوری زه خیر په دی باندې لکه هم ټیک دی کمزه کې مشوره کیږي غونډه کیږي د امن خبره کیږي ټیک ده خو دې ته کوم دونه نوم ورکول چې ما خو دې پوری سي دونه علم دی چې یو ان جی او دا غي طرف نه ده منګي ویلکم کو اپریشیټ کو یې د امن یو ده عمل نه او څنګه ستا خبرې ته به راځم خو زما ضرور چې کومه خبره وکړه چې په ویشتمه دشتم تاریخ چل دی کومه ټاکنې کیږي په افغانستان کې پکار دا دی موږ ټول دا غي د پاره خپل حال ظلم وګو خپل دعاګانې موږ کو چې دا پر امن څخه پر امن طریقې سره سره ورسي د افغانستان کې یو ټاکلی ادارې او حکومت بیا موډل کې راشي او د عمل مخکې بوزي بیا تاسو کوم خبره کیدا او بالکل تاسو خیال کړی د لګې ځینې مشرانو په دې باندې خبره کړی و کستا یاد شي نو تیر دسمبر کې چې په کوټه کې جلسوانو محمود خان هم په دې باندې خبره کړی و چې دا پښتنو درې لیول جرګې پکار دي یو انټرنیشنل بینل ملي تاریخ پکار دي د دنیا ټول کم پښتانه چې هغه کینی هغه کده لور دی کده بر دی بهر چې زمونږ سونه پښتانه رونه دي کم چې دا ډایسپورا وي چې دا ټول کینی دا غي وجه ده چې سر خو بیا مونږ تر راځي کپرس په افغانستان کې تر څو پورې سوله نه راغلي نو زګی د لګی کم پښتون مونږ وسو زمونږ کورم نه چې با امر کې ده څوک چې په افغانستان باندې ورځي څوک چې په افغانستان کې لاس وانه کوي زمونږ د کور په باغ دس کوي زمونږ د کور نه مورشه جوړي نو چې افغانستان کله پوری په امن باندې نه په قرار باندې نه زمما په کور کې امن نشي راتله دا تړلې خبره ده دا غي وجه دا ده چې تیر کړه څلويختو کالونه ته وګوري افغانستان کې لا سوهانه شروع شي دي الته کې بدامي شروع شي زما کور دلته کې بالکل په اورځ نه پامن شي
شي یو خور نړیوال تاسو
دي دي پښتنو
تاسو اوسه سی په نړیواله
کې نړیوال بین بین دا ده بنړیواله کې دویم خبر دا ده چې د افغانستان بیا په مستقبل کې هم د سولې پروسس جوړیږي نو باقي کې پکار دی چې د دې طرف پښتنو چې دا به سټیک هولډر دا دی وجه دا ده چې افغانستان کې څنګه ما خبر ورکړه چې بیا تکرار کوم هغه دا دی چې افغانستان کې کله څوک ډس کوي کنه نو مورچه جمع کوي ولا کړی دا تر اوسه پورې څلور کاله کې دا شي کېږي دا زمونږ د لر د پښتنو کور مونږ به هغه پوری امن نشي راتله تر څو پوری چې په افغانستان کې امن نه راغلی زما امن زما ژوند دا د افغانستان د امن سره تړلې دي دا دي پښتانه مونږ د دین ته پرسک به هر ځان وساتو یعنی چې بل څوک
نه خو تاسو ته خبرال دی خبرې سر نه ما تاسو ول چې د یو څه ماډل کې دی چې دا ټوله خبره باز یو تاسو ول چې نړیوال کانفرنس بل یا نړیواله جرګه بل
یو نړیواله جرګه یو بیا د دې دي زما د خبرې دا ده چې د لر او د بر د پښتنو د دې مطلب یو خبره پکار ده چې دې باندې خبره کوي هغه پرد کړه افغانستان دولت شروع کړي هغه هر څوک شروع کړي خو چې د دې دواړو د دې پښتانه به ګیم سټیک هولډر وي او دې خپل خبره وکړي حالت کې چې پکار نه دي او چې پکار نه دي وو کې هم د دې پښتانه کړه د دې علاوه هغه اوازونه تاسو ته پته ده چې موږ
خوشحال خلیل صاحب لدی غاڑی زخ چی نہ کانفرنس تھا بلکہ پھوار وار باندھی دا پاکستان لگاڑی زخا آفتاب شیر پاؤ راغ لئی محمود خان اچک زیر آگ لئی خصوصاً ملت پال گندن زیات و میا اسفندیار ولی خان راغل چغال ته ملت پال سیاست کی د افغانستان پاړه باندې خپل خاص نظر لري د پاکستان د نورو پارټیانو په مقابله کې خو بهرال د پاکستان لغاړم بیا د پارلیمان غړي زی او د ټول زی خو خپل په پاکستان کې میشت پښتانه د افغانستان کې د سولې د پاره آیا کله یو پریکټن د رول لوبول ایم سی یعنی الته څه تمې ځنې کیږي کنه هغه دا فکر کوي چې هغه دومره موثر نه دی
مانا اصل کې خدا جنگ د افغانستان جنگ ډیر پیچلې ده ډیر اړخونه لري دغه سي ناشته دغه رقم ته تګراتک دا سم ده د پیپل ټو پیپل د خلکو ترمنز راکړه ورکړه او ناشته ولاړه د دوی ترمنز باندې هغه مینه محبت زیاتول سي ارتباطات ټینګول سي نن سبا د ټکنالوژي په ذریعه باندې دغه ارتباطات ډیر مضبوط شوي دي د پولې اخوا تیخوا پښتنو ترمنز لکه دا نورمال دا شی کیږي روان ده د تیر حکومت او د اوسنی حکومت د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ولسمشر کرزی د پالیسۍ ترمنځ تفاوت هم دغه ده چې کرزی په وخت کې به دغه پیپل ټو پیپل پالیسی ډیره مخته تلله او یو تعداد خلک به کابل نه لیکوالان شاعران او یا سیاست مداران پہ خبر تلتے بے نشترحال کے کنسرٹ ورک ہو یا بے غنڈ ہونے والا او امدا رنگا پختونخوا نا یا اخواتا لاہور نظر جرنلستان براغل کابل کے بے دلتا ناشتے ولاڑے کول یا دغه رقم تا باسون بے کول دا دی خلکو ترمنز اصل کے مسئلہ دا چې دا دی خلکو ترمنز لانجن دا چې په دغه سے مسائل یا په دغه سے کنفرنسونو حل کی دا ولسمشر اشرف غنی پالیسی بیا برعکس دا چې هغه بیا سٹیٹ بائی سٹیٹ پالیسی دا هغه وای چې زه د پاکستان له سٹیټ سره زه جوړ نه سم نو داخل خو څه مشکل نه لري سره خلک په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي یا په پښتونخوا کې اوسېږي دوی خپلو کې سره کومه ستونزه نه لري نه بزنس مینان سره ستونزه لري نه سیول سوسایټي سره ستونزه لري نه ژورنالستان نه نور نو ستونزه چې دا د سټیټ بای سټیټ خبره ده
ریاست له ریاست سره ده
او ریاست له ریاست سره د پاکستان ریاست چې تر څو افغانستان کې ریاست تسلیم نه کی او دغه پالیسی د خپل د افغانستان کې د ریاست د چپکولو یا د بدلولو سوچ له ذهن نه ونه باسي او دا په نړیواله
سره د اشرف غنی فکر دی
او دا خو تقریبا د اشرف غنی فکر څه چې دا د افغانستان د اکثرو خلکو فکر دی لکه اشرف غنی دغه فکر په خپل سیاست کې راوستي ده نو دا خو د ټول افغانستان فکر ده د افغانستان ریاست به تسلیم شي او هغه تسلیمي به په داس شکل ورکول شي چې ټول نړۍ هغه ضمانتونه یې ضمانتي شکل باندې ورکول شي بعد یې غنه ته کولای شي چې اول پاکستان د افغانستان سټیټ او نظام او فوج او دلته اساسي قانون او دا تسلیم کې ومني چې افغانستان کې یو نظام شته د دې په خلاف باندې هغه پراکسي ور بودري نو بعد هغه نه مونږ کولای شو چې کداغه فیصله ته تصور کیږي افغانستان او د پاکستان حکومتونه نو هغه نه بعد بیا مونږ کولای شو چې د امن راتلل خو چې کور په کور دښمنی ده کور په کور دښمنی ده په قوم په قوم دښمنی ده د هغه لپاره کېدل چې جرګه وتی کانفرنسونه وتی څنګه دغه دغه انټیګریشن به سره چې داخله څنګه به سره وښلي کیږي دا خو ډیره ورو پروسه ده
خوشحال خلیل صاحب مننه ډیره طالبان خان لکه خوشحال خلیل صاحب ویلې چې د افغانستان چې کوم ولسمشر دی هغه په دې نتیجه رسیدلې دی او دا خبره شاید ډیر خلکو ته د منلو وړ مې ځکه چې اشرف غنی کلم د پاکستان سفر کې کوشش دا وی چې د پاکستان له ریاست سره او خصوصا بیا د پاکستان له فوج سره خبره وکړي او ځکه چې پاکستان کې دا فکر دی چې افغان پالیسی یا نورې خارجه پالیسیانې چې دی په کې د فوج ډیر غټ عمل دخل وي که څنګه فوج دا نه مني هغه وایي چې د فارن افیس یې جوړوي البته خو په داسې حالاتو کې که ریاست هم ته وګڼي او چې سویلین حکومت هم خارجه پالیسی ته فرض کې جوړه کې نو د پاکستان کم پښتانه دي خصوصا ملت پال په دې کې ډیر زیات تغل لري هغه د افغانستان سولې ته په شکل کې کومک په دینه سرکوز دوی د ریاست له پاور کوریډور یا د طاقت له سرچینې څخه خبر دي نو بیا څه فائدہ کوي دا
کاکر چې په تاسو خبر هو د دې هدا پوری صحیح ده چې پالیسی د دولت کې لیږي دلته کې او دا کوم تب زبې لګټ مخکې مو زموږه کومه لاسوهنه چې او دویمه خبره دا ده چې دلته کې د دې پښتانه کې دي هغه کپرس کې د دې پښتانه په پارلیمان کې مشوره نه کوي کنه او څه چې
خو دا دولت یې سره او دا په هر ځای کې کیږي چې د قومونو خپل بیا یو فشار وي فشار پیدا کولای شي هغه خپل جدوجہد کولای شي او په ریاست باندې د پالیسیانو د بدلون فشار اچولای شي
پاکستان خارجہ پالیسی دا افغانستان پاڑا دا او پاکستان کی ملت پالا گوندونو ہمیشہ یعنی نن نا تیر سرویشت کلو زاخه د دې د بدلول کوشش کی نو تاسو مثال دوارا کوي چې تاسو اوس د دې فشار په نتیجه کې تاسو تشکاری چې هغه پالیسی کې څه بدلون یا تغیر راغلی دی
ګوره دا سیاست کې دا ډیر پیچیده او دغه دی سینې خبره ده مونږه کته پرس کې دا مطلب کوالټیټیو دا د مطلب کوانټیټیټیو مشم ویلې چې پرس کې دا د خونه د تا ته لکه وي دا لکه تیر حکومت ته واخل د نواز شریف حکومت شو سیویل حکومت هغه دا پوره کوشش کړی دی او د نواز شریف حکومت بتلو کې یا په ختمېدو کې یا دا د لکه دا ځینې دغه سره د اسټیبلشمنت سره ورانه هغه یو غټه خبره ده د افغانستان د پالیسی باندې دا بیا اعتراض و هغه د بدلولو کوشش کوو که تاسو یاد شي نه په بیا والا باندې په هغه وخت کې د کرزی صاحب حکومت په استنبول کې دیناسو استنبول کې خبرې شوې او کدي خیال کړی دا نه بعد بیا یو کیسه شروع شو نو دا چې نه ده لکه ټیک دی چې ټوټل به نه بدل شي وي خو کوششونه زه وخت په وخت شوې دي او هغه څنګه سره دغه هم کړی زور هم نیولې دی دا د عوامي دغه چې پرېشر دا هغه پوره زور دی دویم دا دی اوس هغه بین الاقوامي حالات هغه نه دي مخکې که موږ دا ټیک دی چې سلویختو کالو نه بل کې عوام لګیا دي یا ملت پاله ګوندونه لګیا دي خو سلویخت کاله مخکې ټوله دنیا د دې ریاست په شا ولاړه وه د دې پالیسۍ په شا ولاړه وه نیمه دنیا تقریبا مغربي دنیا د دې پالیسۍ په شکل ولاړه وه اوس هغه دنیا د خپل عمر ریلایزیشن کیږي چې یار هغه ته دا پته ولګي چې یار دا پالیسیان چې دي دا نور لکه دغه چې دي دا د خودکشي والا پالیسیان دي دا یوازې نه چې د ملک لپاره د قوم لپاره خود دې منطقي لپاره د ریجن لپاره مسلې پیدا کړي نو اوس هغه وخت ته چې دلګي عوام زور راوچي نه هغه سره رښتې شي تاسو به دا وګورئ د پیټین د ځوانانو یو مومنت شروع شو هغه یو پوره دلګي په پاکستان کې یو فشار پیدا کړی دی په پالیسی سرکل کې ټیک دی چې هغه بل میټریلایز شي نه بھائی هغه به عملی شي جامه به ولای نه یاغسته خو یو عمل د خلکو د اواز راکټېدو او روان شي دی نو زه هم کده اواز چې دا بلګي کو اواز خلک وچته یو لسر پاسي دی ولس په اواز کې زوري او زه هغه وخت چې دنیا د اواز اوري مخکې ورته وګم نه خو دا اوس یو دا اوري
سمه
سمه زه که په دې خوش دي نه مې ټیک دی چې لکه ریاست دی خو د ریاست کې د عوام هم د ریاست کې دنه نه دي موږ د ریاست خلک یو زما سره د پاکستان څنګه د کار دی او په کار دی خبره وکم او هغه په لسی کې زما اواز شامل دي کاغې نه مې په کار دی خو نه په کلاره نه کېنم کنه زه به
سمه ده صحیح دی طالبان خان ډېر مننه خوشحال خلیل صاحب بل خپل یعنی افغان ولس دی کنه د اخبار الامن کانفرنس پر خپل ځای باندې دی د دې ټول پروسه له طالبانو سره مذاکرات او خبري وسوې دغه وسوي خو کومش په مجموع کې وایو یو خو طالبان یو غاړي ته د ټول افغان ولس آیا دا سی فکر کوي چې د سولې دغه پروسه باندې دوی یو هم نظر دي یو فکر دي په سولې باندې خټول هم نظر دي خو د سولې په کړن وړ باندې په دې باندې یا د دې د پاره کوم لوبینګ دی ناسته پاسته په دې کې دوی یو دي آیا نه دی یو د دې ځان رسیدلې دي ګټه رسیدلې د څنګه ده
مننه مختلفې چې استادې پښتنې دراسه ما لکه مخکې چې طالبان خان وویل طالبان صاحب وویل پاکستان کې الته چې سیول سټیټی دا یا مثلا نور خوځښتونه دي یا نور ګوندونه دي هغه چې کله هم د افغانستان د امن خبر راپورته کړي یا مثلا د پاکستان ادارو ته ویل چې تاسو تشدد سیاست په افغانستان کې بند کړئ یا مثلا لاسوهنه بند کړئ او امن سیاست مخته یوسئ ټوریزم مې سپورټ کوي دا رقم ته غږی کچیرته نواز شریف هم کړی دا حکومتونو چپسی وی دي او کچیرته لکه پی ټی ایم غونته خلکو دا دعوه پورته کړی هغه ځپل شوی دي نو د پاکستان د فوج یا مثلا د سټیټ هغه نیچر ده چې هغه هر غږ چې د افغانستان کې د سولې لپاره یې هغه
بهرحال دا خو دا خو دا خوشحال خان دا خو بهرحال تاسو نظر دی دی او هغه طالبان خانم خبر وکړه خو د ریاست به خپل نظر دی یعنی هغه په دې وایم چې ریاست دلته نسته چې البته هغه دا وایي چې نمو په افغانستان کې مداخله کړې ده نیکو د سولې د دې ټول عمل ملاتړ کو دا هغه سټیټډ پالیسی ده یعنی یو پالیسی ده د دې سره اختلاف کېدلای شي لکه څنګه تاسو طالبان خان وکړي البته دې تک تاسو راسي چې خپل په افغانستان کې په داخل کې آیا څومره خلک په څومره تعداد څنګه د سولې د عمل ته ژمن یا خواهش خبره ټول لري خو عملا دې کې کم خندونه یا ستا یا نسته یا یووالیسته که نسته
د افغانستان کې د خبرو د سولې لپاره ټول خلک وړي سولې راتي د وطن کې پرمختګ راسي د سولې مخالف څوک نشته خو خبره سوال دا چې کوم رقم سولې هغه سولې په کوم قیمت په کومه بیا هغه سولې چې د افغانستان سټیټ حکومت ادارې ارس بحالي جمهوریت پکې او که جمهوریت نه نو هغه اول شرط زمونږ د افغانستان د خلکو جمهوریت ده ځکه جمهوریت کې دا ظرفیت شته یا دا کوالټی شته پکې چې دی کولای شي چې نور مخالف ډلې لکه ګلبدین حکمتیار یا نور وسلوال یا نور خلک راشي یا انټیګریټ شي ورسره په دې نظام کې دننه راشي داخل شي خو که ته جمهوریت ختمولو ته سولې وایې یا د سولې په نوم باندې افغانستان خلک یو حافظم لري تاریخي حافظه لري د نجیب حکومت کې تاسو ښه مثال پروت دی افغانانو په مخ کې چې هلته هم د سولې په نوم باندې بلنچوان راغی او نور هغه وخت کې د امریکې او د ملګرو ملتونو نور استازو او د پاکستان دغه کوشونه شروع شول او د سولې په نوم په افغانستان کې یو نظام یو سیستم هغه رنګ او فوج رنګ افغانستان کې خانه جنگي شروع شول نو هغه هغه یو تاریخ پروت دی موږ د خلکو په مخ کې نو دوی چې کله هم سولې خبره کوي نو اول وایي چې زمونږ جمهوریت باید او جمهوریت سره څنګه کې هغه لاسترولنې چې تیر 15 کلونو کې شوې دي هغه لاسترولنې باید وساتل شي چې هغه د ښځو تعلیم ده هغه د بیان ازادي ده هغه په جمهوریت طریقې سره د واک انتقال ده د قدرت نیول دي او نه هغه رقم ته نو
دغه نو پر دې ټول خبرو باندې دا خو تاسو بهرال دغه دی خو په افغانستان کې چې کوم هغه انټرست ګروپ دی چې کوم خلک هلته ګټي د افغانستان په دې نظام کې لري هغه هم دغه فکر کوي ټول کاغه پښتون تاجک ازبک هر څوک چې دی افغانان په مجموع کې هغه ټول دغه فکر لري کنه دا تاسو نظر دی عملا هغه دی
ته ټول خو نو څو ټول خو د چې د یو د تعلیم ولا خلک او د به تعلیم خلکو ترمنځ تبه نه فرق د سولې غوړي خو چې سولې کله ځي نو دغه خبره چې مارته وکړه ټول په دغه نظر دی چې تر هغه چې جمهوریت نه وي هغه چې دلته د اقلیتونو حقوق محفوظ نه وي هغه چې څنګه دغه آئین نه وي قانون نه وي نظام نه وي او دغه ټول ونه مني هغه کې هغه نه علاوه چې سولې په نوم څه شي نو هغه سولې نه ده هغه یو بل جنگ پیل ده هغه ته سولې نه ویل کیږي تر هغه پورې چې د یو ښه غټ ضمانت په اساس باندې د نړیوالو د کوششونو په اساس باندې لکه مخکې چې ما وویل پاکستان دې ته ژمن نسي اول چې افغانستان سره صادقانه ګامونه پورته کړي او د افغانستان هغه سټیټ تسلیم کړي او حکومت ریاست ومني چې دلته ریاست شته او لکه څنګه چې دوی ریاست لري هلته جمهوریت په نوم باندې یو خپل روزګار لري دغه یو جمهوریت افغانستان ته وغوړي او بعد یې هغه موږ کولای شو د جمهوریت په چوکاټ کې راځي چې طالبان دي نور دي لکه حکمتیار چې پرونه پورې په غرونو کې جنگیدل نن راغلي ځان یې کاندید کړی او خلکو نه راغ وړي طالبانو تحریک کولای شي په دغه طریقه باندې د سولې پروسې سره ملګری شي هغه شرایط ومنل شي هغه حکومت نه وخی کېدای شي دغه یو خواهش دی چې ځینې تغیرات راشي عین کې به تغیرات راشي هغه ومني خلک خو د ټول سټیټ ختمول لکه دوی چې په دغه کې کوم رقم خبرې کړې وي هغه د افغانستان د سټیټ ختمول یو یو بل امارت راوستلو خوبونه دي چې اوس په پاکستان کې قتل کیږي عملا ال ته ځنه جهاد دلې دا سپورټ کوي دا نریټیو سپورټ کوي او فوج سپورټ کوي موږ دا هیله لرل دا هیله نشو لرل د پاکستان چې دی په
افغانستان
کې دوی دوی دا کوم کو کړی شي دي
سمه ده بهرال ډیر مننه خوشحال خلیل صاحب تاسو وخت هم دومره ولي او طالبان خان ستاسو د دواړو ډیر مننه په دې بحث کې برخه را سره وخت خپل نظرونه هم را سره شریک کړو ډیر ډیر مننه تاسو ته دواړو ته شوخت غواړم شروز غواړم د خدای په امان درته وایم ډیر مننه هم له دې سره د مشال تورونه لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ درته په مخه شوی